په خبر کې د شپې یو لس بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو چې بوریوال کاکړ وړاندې کړي ول.
دا مهم خبرونه سره ټکی په کورم کې د روانو نامنیو په اړه شیا او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د بلوچستان د څلور لیوزو په ګډون 15 تنه وژل شوې دي او ملګری ملتونه وایي پاکستان د هغه افغانان نه باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. اوس بشپړ خبرونه. نن د کورمی شیا او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې دي. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو 14 مشران په کورمه کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه پاوینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سولې تړون هم لاسلیک شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. په کورمه کې د فرقیزو تشدد له کبله بېقراري ډېره شوې او په پاړچینار تتلونکي لاره له تیرو څلور میاشتو راهیسي بند ده. د خیبر پښتونخوا حکومت دریز خپل کړی چې له شیا او سنی وګړو سره د سویو مذاکراتو له مخې به په کورمه کې ټولې مورچې ورانوي، وسلې به ټولوي، لارې به خلاصوي او د بګن بازار به بیا جوړوي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وایي چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون 15 کسان وشلې دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیشي په اړه ویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لیوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیرا اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومه وسلوالو په درابن سیمه کې ور باندې ډزې وکړي. فضل الهی ځات کړه چې پولیسو د پیشي پلټنې او د لوال د لټون عملیات پیل کړی دي.
او اول فیرینګ اوس غن بعد د ماکا اوس دا باندې چلور دی لیویز ول دی ځان ول یو سی ول ډرایور سی موټر ټیکسی وا انجت ګډ باډی وی.
د حملی زیماری تر اوسه پوری چا نه ده منلې. له شمالي وزیرستان به کوره سوی کډوالو د بکاخیلو په کیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته دوام امر کړی دی. دا کډوال وایي د جنوري 13 د اف سی ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او بل ژوبل سوی دی. احتجاج کوونکو د وژل سوی ماشوم مړی پر سړک کې شي او وایي تر هغه به رینه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول سوی. دوی وایي چې اف سی ځواک یې په کیم کې د وسلوالو د لټون په نامه چاپول و او ډزیا کړې وي. د مداخلو کبیره یو مشر ملک نیک عمل خان پرون هغه احتجاج ته په وینا کې حکومت او پوز ملامت کړل چې بے ګنا خلک ازاروي. له احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالي وزیرستان د ضلعو انظامی افسرانو ترڅنګ پوزي چارواکو هم څو واري خبرې کړي خو کوم نتیجه نه ده ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم شي نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. هغه خبرداري ورکړ چې که پاکستان د ترهګري ضد پالیسیانې سمې نه کړي نو د ده په وینا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې به له لاسه ورکړي. هغه په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ خو زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای عام اولس ځورول کیږي. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان د څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قرباني شوي دي. او ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاند قیصر خان اپریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډی کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به ستنوي. خو د هغه په وینا پادې کې ځینې خلک داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی نو ځکه باید وژغورل سي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 8مه په یو پریکړه کې چې متن یې مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډی او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي. په افغانستان کې د 2008 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته زرګونه افغانان غربي هیوادونو ته د تګ لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت پرون وویل چې په وروستیو کې هغه یو نوي افغان کډوال چې خپل هیواد ته ستانه سوي په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه درلودلو په تور بندیان ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واوري. په کورم کې د روانو نامنیو په اړه شیعه او سنی مشران نن په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. پرون د بلوچستان پښتون میشتې سیمې خانوزی څلور لوی سرتیري له ډرایور سره وسلوالو په درازنده سیمه کې وژلې دي. د پیښې په سیمه کې امنیت څومره خراب شوی دی؟ په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د زندانی مخکښ علي وزیر د خوشکولو لپاره احتجاج شوی دی. په بونو کې د یو ماشوم د وژل کېدو پر ضد احتجاج دوام لري. یو احتجاجي وایي د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریده چې نن د کرمې شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوي دي. دوی په خپل سیمه کې د امنیت په اړه بحث کوي. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته ووایئ ستاسو دا جرګه پیل شوې ده او تر اوسه پکې څه ویناوې شوي دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. نن چې په اسلام آباد کې کومه جرګه وه هغه اوس پای ته رسېدلې ده. جرګه به د جرګې ګډون کوونکو هغوی دا اعلان وکړ چې سبا به هم دی په پېښور کې دغه جرګې ته دوام ورکوي. نن چې زه خپل هلته موجود وم او څومره ویناوې وشوې د دواړو غاړو د شیعه او سنی مشرانو لخوا، نو په هغې کې خو دی یو وار بیا چې کوم په جنوري په اورنۍ کومه معاهده شوې وه په کوهاټ کې، د هغې کې یو چې کومه فیصله وه چې سړکونه به خلاصېږي دپاره چینار هوټل او یا د پېښور ترمنځ چې کوم لوی سړک دی د هغې د خلاصولو غوښتنه وکړه. ځکه د دغې معاهدې باوجود دغه سړک تر اوسه پورې تړل شوی دی، بند دی. نو یو غوښتنه هغه وکړه. دویم دوی چې کوم دی یو بله فیصله کړې وه چې کوم په ټولنیزو رسنیو په سوشل میډیا باندې ځینې خلک اوی د سی او تاثر ورکی د شی او سنی ترمنځ د اختلافاتو، دغه سوشل میډیا دوی وی چې څوک په دې کلاس لري دغه خلاف د ګامونو خستو باندې هم دی اتفاق وکړ. او درېم خبره پکې دا هم وا چې کوم فیصله شوی و لکه د وسلو ټولوړو دغه پارلمان تر اوسه پورې یو لکه یو پروګرام یو پلان نه دی راغلی چې څنګه ودا کار کی. هغه ذکر هم شو چې هغه باره کوم یو د سی او یو متفقہ شی راتل پکار دی. وګوره نن چې کوم جرګه وا اول په هغه ځای کې شی او سنی مشران موجود وو، خودي اول جلا جلا غونډه وکړي او وروسته بیا دوی یو ځای غونډه وکړه چې پای کې د قومي سملې غړي هم د کورمنو نو اتفاق هم په دې باندې و چې کوم فیصله شوې دي هغه عملی شي، ځکه ځنې پکې ګیلمن هم وو چې کوم فیصله شوې هغه تر اوسه پورې عملی شوې نه دي. خو یو مهم لکه نن چې موږ جرګه وکړه هغه دا چې دا داسې جرګه و چې په دې کې حکومتي کسان شامل نه وو. دا هم موږ واورېدل د ګډون کوونکو نه چې دوی یو دریم فریق دی یا نور خلک دي چې هغه شیعه او سنیان هغه د کورمې هغوی جنګول غواړي، نو دا هم یو اتفاق وو چې د خلکو مخه ونیول
شي. او دوی به سبا پر څه بحث کوي؟ نن خبرې وکړي سبا ایجنډا څه ده د غونډې؟
هم دغه ده چې یو د دوی به نور شیعه مشران سنی مشران دوی به خپل ځان له بیا کینی، او سبا به هم دا نن چې کوم بحث شوی دی لکه دغه ابتدایي غونډه وا سبا به دام کوي. ګوره دې جرګه کې د دې هم دا وینا وا چې فیصله او معاهده چې کوم شوی دا هغه څنګه عملی شي په مکمله توګه، ځکه ما دا خبره وکړه چې دیم دا خبره وکړه چې کوم فیصله په هغه کې شوی وي هغه نه دی عملی شوی. یو دویم دا چې دوی دا هم په ویناو کې وویل چې دی خو فیصله وکړه لیکن هغه عملی کول ځنې کارونه د حکومت پر غاړه دي چې هغه حکومت پغه کې یو خپل رول لري او هغه عملی شي هغه نافذ شي. نو یو دغه خبره واخ ګوره دینن چې کوم میسج ورکول او پیغام ورکول غواړي مختل هغه دا چې شیعه او د سنی ترمنځ مسله نشته، او چې کوم د زمکو مسلې دي دغه د حل طرف ته تل فقار دي چې دغه نو ستدا تاسو ورن کې. نن چې کوم جرګه په اسلام آباد کې وا هغه د یو شیعه مشر په ځای کې وا بیا دی اعلان وکړ چې سبا نه جرګه به هغه به یو سنی مشر په کور کې وي چې هغه یو بیلنس هم پاتې شو یو میسج ورکړي.
تر خان صاحب ورسته پښتنه مې ده چې سبا دوی کله راغونډیږي د دې لپاره چې وخت ټاکل دي 2 بجې براو
2 بجې سبا دی اعلان کړي سبا به 2 بجې په پیښور کې غونډه کوي، او د نن خبرو ورسته د خپل منځ کې مشورې وشي هغه به سبا وړاندیزونه تجاویز بیا د پیښور په جرګه کې التپیش 2 بجې ټیم دینن اعلان وکړ.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او شتاسوی د کورمی پاړه د سوي جرګې حال وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په دربن کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوی دي. ځایي پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کې 4 د بلوچستان د لویز واک غړي هم شامل دي. دربن د بلوچستان د پښتون مشت سیمې جوب او د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر پوله پرته د سیمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ لوی لار پرې تیر شوی ده. په دې سیمه کې وخت نا وخت وسلوال بریدونه کوي. د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسجد د دې تازه پیش حال رکوي.
د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې په درابن کلاچۍ موړ سیمه کښې ناپېژندلې وسلوالې په یوه ګاډي ډازې کړې دي چې په نتیجه کښې یې د بلوچستان لویز 4 سرتیرو سره 15 کسان وژل شوي دي. د ډیر اسماعیل خان درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهي د دغې پیښې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
او اول فیرنگ اوس هغه نه بعد دماکا اوس هغه باندې چلور دی لیویز ول دی چستان ول یو سی ول ڈرائیور سی موټر ټیکسی وا انجت ګډ باڈی وی
د درازیندا سیمه یو مشر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کې شیر مخامخ شوی پیښه او د سیمه امن حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
حالات خو د ټول ډیویژن کې دی خان خراب دی تر څو پورې زموږ د خپل تحصیل درازین تعلق دی هغې کښې بیا هم تر نورو علاقو په مناسبت باندې ښه دي. یو زموږ خلک په اتفاق دي او یو لږ دې حالاتو ته په خپله د حکومت دغه د ټولو خلکو چې کوم د تحفظ امید یا ختم شوی دی په خپله د ځان د امید لپاره خلک ډیوټۍ هم کوي حفاظتي تدابیر هم کوي. حالات بالکل تسلی بخش نه دي او جرګې هم ډېرې کړې دي حکومت له خوا د امن په باره کښې
موږ
د ډیرا اسماعیل خان درابن کولاچای موډ سیمه کې د بلوچستان لویز بنه د برج زیماوري یا تردا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خبر پښتونخوا له شمالي وزیرستانه به کورسوي کډوال وای چې د اف سي سرتیرو په ډزو د وجلسوي ماشوم د وژنې ضد احتجاج ته دوام ورکوي. په بکاخیلو کې میشت کډوالو احتجاج له هغه وروسته پیل کړی و چې د جنوري پر 1 د اف سي ځواک سرتیرو په ډزو د کډوالو د کیمپ یو ماشوم ووژل سو او بل یې ژوبل سو. کډوالو د بنو امیرانشاه ترمنځ سړک تړلی او د وجلسوي ماشوم مړی پر سړک ایښی دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
دا لاغه ورسته چې د دوی په وینا د جنوري په 1 اف سي ځواک سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم وژل شوی، یو ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوی ماشوم جسد پر سړک کې خودلې. دوی وایي چې اف سي ځواک د غلطه د وسلوالو د لټون په نوم چپا وهلې وه چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشه کړل. د مداخل قبیلې یو مشر ملک نکمال خان د غلطه احتجاج ته خپله وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپل غیګه کې څنګه دوی وژني پر ځای د دې چې تحفظ ورکړي. احتجاج کوونکو سره د بنو شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیه او فوزی چارواکو د لومړی ورځ نه په وار وار مذاکرات کړي خو لا یې نتیجې نه دی ورکړي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک نثار خان مشال ریډیو ته وویل چې تر سوې چې انصاف نه وي موندلې احتجاج نه ختموي. د ماشوم جسد هم تر هغې خاورې ته نه سپاري. د پیخې ککړو ضد د مقدمې دایرولو غوښتنه کړي.
باري نه رسا نمیشته مذاکرات ته کسونه روغلی وي. ایسی میرانشاه روغلی و، ایسی میرلی روغلی و، ایسی باکخیل هر روغلی و. مذاکرات د میش دغه نه راه وختن به وختن کیږي. کوم خپل خبره او تکسس ولا چې د میش دوی لاندې مطالبه دادي خپل مړای چې کیم دی د ایس کله میش په پیسې باندې نه خرته وي. میشته د دغ شهید ته انصاف ملاوي شي. هغه انصاف مطلب دادای چې دغه ته د اف ای آر هویر کړی او دغه یونټ چې قیمت دادا بالکل تقدینه بدل کړل شي او دغه د انکوایری وچاول شي. قاضی مثال چا په سنجیدګی سره مذاکرات ونکل یو دا ډیټ بډی د بانی کیند مخه ته وشدي.
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرامشاه کې فوزی چارواکو چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي پرونه او نن بیا مشال ریډیو ته خپل دریس کې وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی شوه خو په غلطی سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوه. کډوالو سره لګیا دي هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړي. د شمالی وزیرستان او بنو ضلعی انتظامیه چارواکو هم لکډوالو سره په وار وار خبرې کړې خو لا احتجاج کوونکي ورسره متفق شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي علي وزیر د خوشکول غوښتنه کړې ده. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې علي وزیر سره ښکارا تعصب او توپیری چلند کېږي. علي وزیر د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې د موټر د ټکر په تور نیول شوی و خو وروسته هغه د پنجاب او بیا د سند په بیلابیلو ضلعو کې بند کړل شو. نوموړی اوس د بلوچستان په حب کې بند دی. د هغو ضلعو ډیپټي کمشنرانو په عدالت کې موقف وړاندې کړی چې که علي وزیر خوشی سي عامه امنیت ورسره خرابېږي. خو د پښتون ژغورني غورځنګ مخکشان او د علي وزیر وکیل دا په مفروضو ولاړ تور بولي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه حکومت نه د علي وزیر د خوشي کول غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس د ضلع پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر ویایي
علی وزیر کله یو صوبی تاول کیږي او کله بل صوبی تاول کیږي. د علی وزیر د گرفتاری خلاف او تیر ورځې کوم په سولی وزیرستان کې د خوشی کېدو لپاره یو بھرپور احتجاج وو چې په هغه کې ټول ولس او ټول سیاسي ګوندونو برخه اخیستي وو. نو د جرم د هغه صرف دا د علی وزیر د خپل آئینی قانوني جمهوري حقوقو او په خپل علاقه کې د امن د غوښتلو اواز پورته کوي د هغه پر ضد باندې دوی په جیل کې ساتل دي. نو زه د ملک د اعلی چارواکو نه دغه مطالبه کومه چې د علي سره کوم روان ظلم زیاتې دي هغه دې فوراً وکړل شي او علي وزیر دا خوشی کړل شي.
د ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې حکومت په غیر قانوني طریقې سره علي وزیر په زندان کښې سوتلی دی. سویلی وزیرستان ضلع د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی چې حکومت په غیر قانونی طریقے سره علی وزیر په زندان کښې سوتلی دی او په دغه برعکس و په قومی اسمبلی کښې خبرې کوي.
لکه څرنګه چې په ټول ملک کې څراون دي او د څرنګه چې نن سبا کې حکومت یا اسټیبلشمنت کې دوی ته څوک ان پسندي راوي یا سره داس قسم سلو کېږي. علي وزیر لاوالي چې دی دلته ونیو په هغه ټایم تڼا ته ورته راغلی و دا دی یو اکسیډنټ شوی وزنې نو هغه ګاډه یا هر څه مو کتلي دي په هغه ټایم دی. نو پانه باندې چې دی تڼا کې و بیا جیل ته یووړ بیا پانه باد مختلفې ایف آی آر دا شنه سر چکړل. نو دا ډېر غیر قانوني بالکل زیوتای لګیا دی ورسره. لکه څرنګه چې د پاکستان تری انصاف سره لګیا دی هغه د ده سره هم لګیا دی دغه موږ مذمت کړي. انشاءالله چې زه د اسمبلی په فلور باندې هغه دا کیسه کړه خو نیکسټ موږ د کارکونونو سره او هغه سره موږ په خپل راتګ او څه قسم احتجاج هم کوو. انشاءالله پاکو زه دلته موجود وم.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دي چې که حکومت علي وزیر زر د زندانه خوشی نه کړي بیا وایي د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوست پورې کولې باندې به مجبور وي. یو دا دوي چې علي وزیر دا وخت د بلوچستان صوبې حب ضلع په درې ایم پی او مقدمې کښې په زندان کښې بندي دی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن د اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې د فروری پر لسمه به په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت لخوا د پنشن د اصلاحاتو په نامه د نوي کال د پیل راهیسې د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراعاتو کې د کمی اعلان شوی دی. شاهین بډنیری په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنت امپلایز گرین الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیه مشران وایي چې د فروری په لسمه به په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه د اگزیکټیو کونسل غړي او د پرایمری استادانو د اتحادیه صوبایي مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوي او پرزدې د احتجاج لپاره تیاری نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چې د پینشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي دا غیر لپاره نن غونډه و د ټول خیبر پختونخوا تنظیمونو چونکې دا پینشن اصلاحات چې کم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي نو اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې دا غیر لپاره تیارې شروع دي په ټول ملک کې د خیبر پختونخوا ملازمین هم نن ټول تنظیمونو موجود و داګیګا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې او په 10 فروری باندې با د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې د پارزي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په شپږمه په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یو غونډه تویل چې د کال 2025م د پیل راهیسې با سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپل میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنت فند جوړي خو سرکاري ملازمین د خپل معاشي قتل بولی او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاري سکول پرنسپل نصر الله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بې برخې نه کړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه وویل
څومره اډ هاک الاونسز چې دی هغه د ریګولر پینشن کې شامل شي مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاونسز د پینشن نه کټ کوي. دغه شان زمونږ جی پی پړنو دی و سی پی پړ نوم ولې خې دی نو د دغه سی پی پړ خاتمه دی وشي اغه جی پی پړ دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د ګریډ مناسب ستنخواه حصہ کټ کیږي اغه د هغه په جی پی پړ کې جمع کیږي او په هغه باقاعده انټرست راځي. سرکاري اداري چې دی د هغه نچکاری چې دا پرایوټایزیشن روان دی نو دا سلسله دی بند کی.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22مه او 23مه هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی دوه الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه وویل
تر مخام پورې منګ دی کې ټول سرکاري ملازمین موجود هو ته حکومت د طرفه اس قسمه د مذاکرات او خبره یاداسې سو غرانه لنګي انتظامی خپل کوشش کولو چې زو روډ بند او انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي مذاکراتي او اون پکو شو هغه سپیشل سیکټری فائنانس سره چونکه هغه چیر ما ته صرف دا ویل شو چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کوي او بیا به مراغواړي. نو بیا په 23 تاریخ باندې هم ملازمین راووتل بیا په هغه باندې ډېر بدترین شیلنګ وشو. دا شیلنګ ما نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سند ویلې خو د خزانه وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلي وو چې د پینشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خواو شاد د 100 بلین روپو بوج چي. نو موري زیاته کړې و چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ود لپاره د حکومت د پراخ استراتیجی یو برخه ده.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست د خبرونې نیمایي تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. نن د کرمی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې سره جرګه شوې ده. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دواړو غاړو څوارلس څوارلس مشران په کرمه کې د پایدار امن لپاره خبرې کوي. دغه پاوینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نسته بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو په خپله خبرې وکړي. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وای چې نامعلومه وسلوالو پرون په درابن کلاچی موړ سیمه کې د بلوچستان د لیویزو د څلور سرتیرو په ګډون پنځه کسان وشلې دي. د درابن پولیسو ډی ایس پی فضل الهی نن مشال رادیو ته د پیشي په اړه ویل چې پرون مازیګر مهال د بلوچستان لیوی سرتیری په یو ګاډي کې ډیرا اسماعیل خان ته روان ول چې نامعلومه وسلوالو په درابن سیمه کې ور باندې ډزې وکړې. فضل الهی زیاته کړه چې پولیسو د پیشي پلټنی او د سوال د لټون عملیات پیل کړی دي. د حملې ذمہاري تر اوسه پوری چا نه ده منلې. له شمالي وزیرستانه به کور سوي کډوالو د بګاخیلو په کیم کې د یو ماشوم د وژنې پر ضد احتجاج ته د امر کړی دي. دا کډوال وایي د جنوري پر د سمه د اف سي ځواک د سرتیرو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او بل ژوبل سوی دي. احتجاج کوونکو د وژل سوی ماشوم مړې پر سړک شي او وایي تر هغه به رینه شخوي چې په هغه وژنه کې ککړ کسان نه وي نیول سوی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ویلي ک د پاکستان ریاست غواړي چې په هغه هیواد کې ترهګري ختم شي نو د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر له پالیسۍ د لاس واخلي. نوموړي پرون په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی. د پاکستان پوځ او حکومت د ایمل ولی خان د څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي، خو مخکې بیا بیا ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کوي او دا چې په هغه لار کې ګڼ سرتیري قربان نسوی دي. عملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان آفریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډی کې به افغان کډوال نسی او افغانستان ته به یې ستنوي. د پاکستان حکومت د جنوري پر اوشتمه په یو پریکړه کې چې متن یې مشال رادیو ته رسیدلی ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به نور په راولپنډی او اسلام آباد کې افغان کډوال اوسېدو ته نه پرېږدي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړې دي. ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې که د یو شمېر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیول سي نو پر دغو هیوادونو به لوړې تعرفې ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفې لوړې کړې دي. تفصیلیا په دې رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوي ملي بیړني وضعیت په غبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورځي څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو لبخي دا فرمان د شنبه په ورځ صادر شوی او لمخي د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وځکی شي، خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیرونه درول شي، نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفي ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې وه، څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبې په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 25% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداری ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغلی ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کانادایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایی ډالر کیږي تعرفې وضع کړي. د هغه په وینا 25% تعرفه به چې ارزښت یې 1.5 میلیارد کانادایی ډالر کیږي پر امریکایي محصولاتو د 3 شنبې له ورځې عملي شي، یعنی همغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذي شي، او د پاتې 1.5 میلیارد کانادایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړې ته تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکوي. په واشنگټن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدید نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړې هیڅ ګټونکې نه لري. ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
په دې وروستیو کې د افغان جنو د زده کړو په ننګه د ځینو لوړپوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمیر نجونې او میرمنې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درنیمو کلونو بیا واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې دوی باید بې ځنډ افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي. تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
دوی د خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو ده دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
زه مخکله دي نه چې طالبان راشي په خوانځي ته تلما زده کړې مکولې، خو اوس مونږه د زده کړو وخت را نتیږي او دوی هم دومره یو چارواکي یو څوای او بل چارواکي بل څوای، هیڅ د دوی هم سره بور معلوم نه دي. دوی د خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي په خوانی معاصله چې دا هم نه غوړي د ورته سنځ لامل پر اپور کیا چی په دی اړه وای
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفغان ښکار کړی دا خفغانونو اظهار ول څه ګټل بس خفغان او داسې احساسات خپل لیوام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستيال محمد نبی عمری هغه ویډیو غند خبرګونونه راپارولي او لاس پلاس کیږي چې نوموړې پکې د انجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې پجړه کیږي. عمری وایي کډ انجونو زده کړې فرض او سنت نه وي، مباح دي. خدای دې مونږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنل چې نو موري دا سرګندونی د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د جنونو په وی مدرسه کې کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنګزي هم ویلیو چې د جنونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبيعت خبره ده نه د شریعت. د جنونو د زده کړو په تړاو د عباس تنګزي له روسي سرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستان د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل، خو په خپل عباس تنګزي به له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د انجونو لزدکړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت پلاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دیتہ او د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغه هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درنیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کینجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محرومي شوي دا یو تراژیدي او ناورین دی.
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او ورپور شار راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیولو او افغانستان ته ستنولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د جنوري پر اوشتمه سوې وه او د فروری پر لومړۍ نیټه په ډاګه سوې ده. د پاکستاني حکومت د کار په دې شارونو کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته پته کړل دي. له دوی څخه ځینو مشال یو تو ویلی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. تفصیلی راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانانو بیرته افغانستان ته لګلو او ځینې نورو د اسلام آباد راولپنډۍ نه وستلو پریکړه کړې ده. د پریکړې تر مخه هغه افغانان به بیرته افغانستان ته لګل کیږي چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی ولري. البته د پروف اف رجستریشن کارډ یعنی پی او آر لرونکو ته تر درشم جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه شته، خو دوی به هم د اسلام آباد راولپنډۍ نه وستل کیږي او د ملک نورو سیمو ته به لګل کیږي. کوم دریم هیواد ته د تلو لپاره پاکستان ته په عارضي توګه راغلي افغانان هم تر یو درشم مارچ پر د اسلام آباد راولپنډۍ نه وستل کیږي. د ځینو رسنیو د راپورونو تر مخه دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې په درشم جنوري وشوه، خو په دې پلان تر ډیر وخت رسې کار روان و او تیر کال په 26 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په مهال د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم اعلان کړی و چې نور به په اسلام آباد کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه د دې وجه امنیتي ستونزې ښودلې وې. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان وایي چې د حکومت پریکړې د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي، ځکه چې پولیس یې نیسي، اسناد یې ګوري او په کورونو یې چاپې وهي. خو د پولیس یو چرواکي جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی صرف بی اسناد افغانان نیسي. افغان کډوال مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس چې کوم افغانان پاکستان ته راغلي دي، د هغوی بیرته افغانستان ته لیږل به دوی د جدي خطر سره مخ کړي.
پاکستان که موقع خپل پریکړه لومړیتوب کاری نه دی افغانستان ستونزې نه دی افغانستان د خلکو هغه مشکلات چې دوی به ورسره مخامخ کیږي افغانستان ته په ګرځېدو سره دا ورته مهمه نه ده. دوی خپل موقع پالیسی جوړه کړې ده. هغه افغانان چې هغوی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او که هغوی افغانستان ته ستانه شي ژوندي نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د کنټرول لاندې کار کوي تیره میاشت په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان د اسناد لرونکو کسانو په شمول 800 افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په اسلام آباد کې د بکراشو افغان ژورنالیستانو اتحادیه پخوانی مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت د پریکړې نه پس اسناد لرونکي او بے اسناده ټول افغان کډوال په ویره کې دي او ټول ډېر زیات اندېښمن دي.
اکثر افغانان موږ دلته وینو چې په تیښته دي، غواړي د دې ښار نه ووځي، خو دوی به د ډېرو سرګردانو سره هلته مخامخ شي. یوه خبره دا ده چې اسلام آباد ورته لنډ په دیو چې دوی په لنډ په لنډه تلل، دغه سفارتونو کې به خپل انټرویو ګانې او ځینې نور مسایل حلول چې دا ورته ستونزمنه ده. او بل دا ضمانت هم نه شي کېدی چې په هغه ښارونو کې چې دوی نه وي هلته کډوال کېږي، هلته به د دوی وضعیت څنګه وي، هلته به د دوی د ایستلو فرمانونه هم صادرېږي که نه.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دوی د حکومت په پلان خبر دي، ځکه چې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او ځینې بیرته افغانستان ته لیږل شوي هم دي.
زمونږ د غوښتنه د حکومت نه چې دغه خلکو کې بعضې داسې خلک دي چې هغوی د ډېرې مودې نه دلته کې په راول پنډي او په اسلام آباد کې ژوند کوي، باید چې دوی ته ټایم ورک لري شي چې ظاهره ده چې دومره وخت نه دوی دلته کې اوسېږي، نو دومره زر هغوی نه شي کوی چې دلته نه لاړ شي، ریلوکیټ شي یا بیرته افغانستان ته لاړ شي. او په دې ان ډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی، د هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کې دي شي. نو مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د تیرو 30 کالونو د افغانانو مېلمستیا کړې یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د ارکامو تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس تر شپږو لکو پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه دي چې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت د بې اسناده بهرنیانو ویستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته یې په باړه کې په سلګونه اکړه مځکې هوارې کړې دي او کروندګرو ته یې تخنیکي مرستې او تخمونه ورکړي دي، خو ځایي کروندګر وایي د دوی ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پرتې دي. دوی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې لا څه وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډیپټي ډایرکټر زیول اسلام دا وړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په سلګونه اکړه ځمکې هوارې کړي او ځینې فصلونه او سبزی پکې په لوی مقدار کې شوي او کروندګرو یې نه یوازې ځایي مارکیټونو ته بلکې بهرنی مارکیټونو ته هم لیږدول پیل کړي.
دادل په باړه کې ایریا دیا تر شو د ماټرو 50-60 کړه ایریا ورته د جپ ماټرو باندې خلکو وکړل، نو دا ځل ایکسپورت شروع شو. ان شاء الله دا ځل ایکسپیکټډ د مونږه 20,000 کی جی ټماټر ورته چې ایکسپورت شي بهر ملک ته. په دې کې ایک کوالټی ویجیټیبل چې کوم دا دیته اوچا توی نکای فیل نه ته اوچا توی ایکسپورټر چې کوم دا 320-330 روپے ماٹر کلو پو دیتا اور کبھی پگا کے پا فیل کے ودے خال کو تخی انکم روان دا فلوری کلچر گریڈولیس گول چا کم دا مونگا پیدا کر مارکیٹ تا ورا سے دو دینا علاوہ پا جمرو سایڈ باندے مونگا مشروم پیدا کر مشروم مارکیٹ تا ورا سے دل لالا سن فلاور دیر خلق پا خال کو پیدا کرل و ایون ایغی مارکیٹنگا وشو خال کو پا تیل آتے و باسل و پا بڑا کے تا گانیا ولا گ
نوموړي ویل چې د زیتونو باغونه هم لګولي او چې په کومو کې قلمکاری کړې وا هغه میوه ورکړې او دینه د خوړو د تیلو وستلو ماشين هم ورته لګولای.
مونږه زیتون سپه 300 کړ باندې باغونه زیتون ولګول او 60,000 مونږه ځنګلي پتیرا سایډ باندې مونږه ځنګلي بوټو کې مونږه قلمکاری وکړله او دې سره سره خیبر ته د زیتونو ماشينار ورته دوی په زیتونو ماشين سره به مونږه ان شاء الله روان کالنا مونگا پروڈکشن چکم دے زیتونو راشی پابند میں مونگا تیلا اوباسو دے مونگا اصل کے دا سے دا چے ایف اے او دے مونگا جائنٹ وینچر دی دے اگریکلچر والا دے ایف اے او لا او مونگا اگریکلچر مختلف دے محکمہ اگریکلچر ٹریننگ ورکاو او ایف اے او چکم دے آغا تخمونہ ورکاوی
دا باڑے تحصیل یو کروندگر کل فراز اپریدیویل چے دا باڑے پا اکاخیلو اور سرا جوختو سیمو کی زمکی ہوا رکڑل شوی او زیاد فصلو نا پرے کرل شوی شوی خو پکار دی په نورو کومونو کې هم داسې کارونه تر سره شي.
یقینا چې د زراعت ولا حکومت کوي فصلونه ډیر کیږي، غنم شو، جوار شو، پیاز شو، نورې سبزی شو، او موږ د زراعت ولا ته دا اپیل کوو چې لکه څنګه کو خلکو قوم کې تاسو کار کوو چې دا شند سي پي قوم دی او شلوبر دی او ملک دین خیل دی، چې دا زمیدارانو هم تاسو د نورو کومونو زمیدارانو هم تکړه شي او زراعت کې په خپل خپل باندې ودرېږي. نو موږ خو ډیر زیات توان شو ځکه چې ځمکه بنجر پاتې شوې او هغه بیا جوړول او تخمونه چې موږ راکم تخمونه او هغه ختم شل ځای شو، توان خو په لاکاو توان شوی دی، خو لکه اوس هم څه ځمکه بنجرې پرتې دي. نو موږ د زراعت والا ته دا اپیل کوو چې کومې ځمکه بنجرې پرتې چې موږ ته دا اواري کی وو.
د خیبر ضلع په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، هلته کرفیو وه او خلکو ترې کډې کډې وې او پټي شاډ شوي وو او زراعت پکې متاثره شوی وو. په باړه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سر ته ورسېدل او کډوال ورته راستان شوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونه او پولیس ادا کوي چې تر اوسه یې په باړه کې حالات کنټرول کړي او یوازې د تیرا په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې له راتګ سره د صوبې غریبو کورنیو ته مالي مرستې ورکړي. د اعلی وزیر په مشرۍ سوې د صوبایي کابینې غونډې منظوري ورکړې ده چې هرې ناتوانې کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راغلي ګرانۍ له کبله ولس او په ځانګړې توګه غریب خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر کسانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی، خو ځینې بیا وایي چې په دې ګرانۍ کې 10,000 روپۍ هیڅ هم نه دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا جمعه پورت دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین خان ګنڈاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوې چې راتلونکي روزې میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بېوسله کورنو ته د کورنۍ په سر 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکول شي. دا چې د صوبې دغه بېوسله اولس د حکومت دې ګام ته سرنګوري، نو د پېښور او چارسدې ترمن د سفرلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر اعلی کړه وو، خو د په شمول ډیر غریب ته نو ملو شوی.
راځي ته خو مخ کې اعلان کړو او د 10,000 روپو هغه روان دي چې کم دي مستحق کسانو ته ملو نه شي. مونږ خپل مستحق یو، دا سه ډیر غریبان دي او چاته هغه 10,000 روپۍ هم په صحیح طریقه نه دي ملو شوی. نو موږ لیدلې چې څه طریقه او شو په څه طریقه باندې ورکړي شي، نو بس مهرباني به دا وي چې حقدار ته خپل حق ورسي او مستحق کسانو له ورک او بل گرانی دا دیخوا دا بجلی بیلونو تاو گورا منگایا تاو گورا خرچی ری رزیاتی نو بس قدا چی دی غریبانانو سر ریلی بوشی او دا روپیه بیام کمی دی او زا چی پسی طریقه ورک لیشی او ورسی کنا.
علی حضرت چی دا پیو یا شودو دکانی دی وای په 10,000 روپۍ نن سبا میاچ سرنګ تیریږي چې کومه ګرانی دا وخت روانه را، نو 10,000 روپۍ خو د یو کور دروازه خرچه ده.
دغه د کور واړو فیسونه د سکول او دغه چې کم دینو د بیلونه د گیس بیل شو د بجلی بیل شو راشه ګور بجلی ستره نه گیس ستره نه نو سپې په 10,000 سګي یو تروړ وړو شو او یو ټیم وړو شو 5 کیلو نو پدې نو پدې خو میاش نه تیریږي، پدې میاش تیریږي. تاسو په خیر د خپل حساب کتاب وکې ک پدې 10,000 د چا یو غریب سړی وخت تیریږي. دغه به دیاړیم پرې ری نو دا بس ټیک ته مونږه مننه کوو، ټیک ته چې اعلانونه کوي حکم دی په غریب سړي ته څه فائدہ را مونږ هیڅ مونږ نه لیدل.
خان نازق وای تیر کال روزه کې د حکومتي مالی مرستې تر لاسه کړې وي، خو وای باید حکومت د صحیح پلټنو ورستو غریب او بے وزده کورنۍ په ګوته کې او هغې ته پکور کې ورکړي
کمیلو شوی دي. او دا هغه خو د غری چې غریب سړی سره دوه امداد کی سمون خو پخپل سو بس داس نشته چې چه چره وو بس دوریا شته. او دا د رمضان د پیکر چې دا وزیر اعلی سي په نو دا ډیر خطر دي. نو خو خبره ده دا عوام ته حقدار ته چې دا شی ملو شي هل دار ته نه چې کم کمزوري بیا هغه خلکو ته دا ملو شي. نو خو خبره ده
دا وزیر اعلی په مشره شوی دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړې په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلو ته دغه پیسې په وخت ورسول دي. وای په
کمیشنریټ به د دې ټول خلکو یو لیست یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې اوسنګ هم دوی جوړوي چې د رمضان ریلیف پنوم د پیکج سارنه وکوي. وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی اولسي استازو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحق کسانو نوملړ جوړول کې خپل کردار ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته ورځ په خبر پښتونخوا کې په نشو د روزدو کسانو د علاج مرکزونه وای چی په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وای د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بې روزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسي د دې سبب سوی چی ځوانان په نشو روشت کیږي. اسره الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
لونډی سره باندې سیلا نمبر سی عمر ګره د لاري مرګره نو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
هویا دا خبر په خوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د ورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالسو کالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راځنه چې راته نشه یې چې دا نور راته نشه یې نه دغه چې زه ډیر لري مو خو نږدې به راځنه پرې خودل بس ما ته بس پک کته چې په لار بوتم وای دا نشه یې دی نشه یې زوی دی ما وی وی دې چې به راته چې سپک پخ کړ په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد منګلور سیمې 25 کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشې د پاره هر ورځ کوي کنه تکلیف ډېر لکه بیا خپل مخ کې لکه مونږ چې به دغه نشه کول نو دردونه به تکلیف په واوري او هغه له خو به وکړه کدار څه دیږي نه به پیسې به ولکتی نه شه به کوله.
ډاکټران وای د آیس هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغیز کوي او آن سړی تر لیبنتو برسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سواد کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وای نور هم ډېر ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجستر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چې ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ دا غوونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس د مرګري د لاسه مرګري د اسکل جمعه سره شروع کړل د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنی خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن چما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موري وایي چې د کلتوري محدودیتونو لکبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل اکثر مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهن ناروغي پر مهال د خاص قسم دوايانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کیږي
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ایم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروئین او نورو نشو د ښځو ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی عثمان د جنوري په 15مه مشالې دوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ البته د خبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته البته په پېښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشالې دوته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2,00,000 خلک په بیلابیلو نشو روغدي
دا مشال ریډیو ده.